په افغانستان کې د سحر شپږ بجې شوې. السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 14 د اگست 1 د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخې 10 دقیقې دوام کوي او د هیلو ورانګه رادیو ډرامه د خبرونه په دویم نیمه کې خبريږي. خو خبرونه د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستغفر ګوربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیز لوبډلې کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دی. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیون ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محروم دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکران پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسي د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکران د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وګروستا د لاند وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلې دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیه یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي کنه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسیدلی دی. د نایجیریا نوی واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیه ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې وخت دی د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقات ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څېړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکزه فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و. خبرونه مو د شپږو بجو په خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې راځي پاکستان کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي.
تھانے تے بودو نور تقریباً 300 کے نوڑے ہوں ہتا لکم دلیل نہ خبری نہ کولی ہتا مجھے خبر تا نفری خلو
د امریکا د ملکی هوایی چلان فدرال اداری د افغانستان لفظات سخت تیری دون کو امریکای الوتکو تا نیوی مقررات وضع کردی. پا قبل که د کتابونو نندارتون جوړ سوی دی. پا کندوز کی گرن کسان پا کانگو ناروغی اخت سوی
دغه دوه تنه مولا سوار کړل وفات شو شهیدان شو پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
کونړ کې خلک شکایت لري چې په دې ورستیو کې بیکاري زیاته سوې ده. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو له لوري د دوی ځورول زیات شوي دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمېر ډېره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپورې ورته وایي او د قانوني اسنادو له لرلو سره سره تاڼو ته بیایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تھانې ته بوتلو نور تقریبا 15 کې نوولي وو پرته له کوم دلیل نه خبرې نه کولې، حتی موږ خبر ته نه پرېښېدو. توهینوونکي الفاظ یې کارول، ولې خپل وطن ته نه ځئ، دلته څه شی کوئ؟
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیسو سلګونه افغانان نیولي او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغو دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني اسنادو پروا یې نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي راډیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاوه. سلیمان وایي پولیسو ته یې وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري، خو هغوی د چا خبره نه اورېده او د یې له ګڼو نورو سره تاڼې ته یووړ.
څو دقیقې وځنډولو بیا راته وویل چې هر یو 10,000 روپۍ راکړي. موږ ورته وویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړې او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوې نه ده، بلکې له ډېره وخته دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوې ده. ښاغلی شاهد په عین حال کې وایي په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دی او زه دا ګڼم چې په دې کې رټول نه زیاته ذمہ داری په طالبانو ده، پا پکار دار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي، ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک تک دا غي مخالفت دي یا دا غي دیار دل تر تختیدلی دي، خو په طالبانو ډېر ذمہواری جوړیږي.
شاغل شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل و بلل چې د کډوالو د زورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په وروستیو اوو ورځو کې له پاکستانه نږدې 1000 تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تر 40 ډېر نور پاکستان له خپلې خاورې ایستلي دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیری جولای میاشتې په 15 د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړه ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA له لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپلو الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوتې اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمېر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 1500 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو تر څنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. له یوې خوا د یو شمېر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي، له بلې خوا افغانستان ته د حق العبور له درکه مالي ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکې الوتکې $500 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدې خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر د یوازې د آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایی ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څو تنه مړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو له مخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو، کلیو او لورو پرتو سیمو کې لسګونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا 8 تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوي دي. د کندوز د دشت چرچې ولسوالۍ یو اوسیدونکي اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل چې د وی ناروغي غوا د حلالولو لامل د دې کورنۍ وطن غړي په یادې ناروغي مبتلا شوی وو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی او پنځه تنه په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور وطن غړي یو غوا چې مریض و وروسته له دې چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې څلور یا پنځه ورځې وروسته هغه یو ډول شدید تبه او سردرد دای پیدا کړ. دغه دوه تنه مولا سره ورکل وفات شو شهیدان شو پاتې پنځه تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې دي.
څلوېښت کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتېپه ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي پنځلس کلن زوی د کانګو په ویروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شبخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد.
زما زوی د کانګو په ویروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پیل کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراعت کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کووېټ نونس روغتون مسؤل ډاکټر قیام الدین ساپای وایي په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتلس پیکې ثبت شوي او له دې شمېر څخه دوه تنه مړه شوي.
در ما قبلی که پنج واقع مثبت ما در سی روز داشتیم و در این واقع امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو ویروس پنځه پیخې درلودی خو د اسد په میش کې ډیر لس پیخې لرو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړه شوي دي. یعنی د تیرې میاشتې په توپیر د دغه ویروس کچه دوه چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغانو ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله توتاخیل وایي چې دوی د کندز د کرنې او ښاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو زموږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون دسکشې نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره ویروس انسان بدن ته انتقالیږي. یو نوه تبه په نامه د تبې خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي توتاخیل په وینا کانګو یو ډول ویروسي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسېدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په کونړ ولایت کې غریب کاران لبیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خبر چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې دوه درې سوه افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې سل افغانۍ هم نسي ګټلی.
اوس د ماخوستن اته بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوې، خو پنځه څلوېښت کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لس کسان دیش په مکی رقم ټرالی باندې نه لیکلی پنځه یو چار اکلی لس بل چار اکلی سل بل چار اکلی دا مزدوری دا بس لس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو خو مزدوریان ډیر مونږ بس یو ټرالی راوي سل هغه 2500 روپۍ دا خو بچا وړ نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بد اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
مخکې ډېرې
تا تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي ل چلولو د ځان ژغورل لپاره ځان ته په لاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې ل تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې ل 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخي به ډکه منګولي کور ته تللو. خوسی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخه کاروبار ډېر خو خلکو سره روپی وي اوس خلک سره روپی نه شر سره بے روزگار نه سو په سو اخلي هغه سر می مال پخ کړ ټول پاتې دي ټول بجې به ختم وسه بدل ما اوس ما خسنه بوري ولاله من ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډېرې وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او دې کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همداراز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولي څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډېرې سیمو کې په لسګونه زره کسان بیروزګار شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موزه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي یوازې هلکان راغلي او بس.
اغل حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالی یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولی شي چې انسان خپل موخو اهدافو ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمه شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید دوی مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهدافو ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو لري او له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرحې د تصویبېدو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پوهنتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون د شنبې په ورځ د افغانستان اقتصادي مشورتي بورد د طرحې تاییدولو خبر ورکړ. د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو معاونیت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه بورډ کې به د پوهنتونونو استادان، اقتصاد پوهان او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي ګډون ولري، خو دا نه ده څرګنده شوې چې څوک به د دې بورډ مشري پر غاړه ولري او نور غړي به د کومو ادارو استازي وي. د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ به په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړېدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په وخت کې موږ شورای علي اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله، په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانی او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېده او عملا به هغه عمل ته حلیدلې. د امارت اسلامي پراتکسا شورای علي اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدله شوه او د کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي په کې نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورد د سکتور خصوصي او بورد مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورد کې د بیلابیلو څنګه د استازو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
برای همین اساتید پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته به کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته، خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې یوازې د یوې ډلې پرېکړې ته اهمیت ورکړل شي نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است، اما یک موضوع باید ما خاطر نشو.
دا کومه نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پرېکړه بیا هم د دولت په لاس کې وي دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپله دولت دی او په دې کمیټه کې پرېکړه کوونکی هم خپله دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو، خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوهې خاوندان دي کوربه شي، باید خبرې په سمه توګه واورېدل شي. داسې نه شي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
عادلانه پایجا شنیده شوه وایتو نه شوه که منحصر شوه به یک گروه خاص.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالي شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 لمریز کال کې د حمد کرزي د ولسمشري پر مهال رامنځته شوه او تر ډیره یې مشري د مرستیالانو په غاړه وه، خو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا کارونه جدي کړل او پخپله یې د دې شورا مشري کوله. د افغانستان د اقتصادي عالي شورا په جوړښت کې خصوصي سکتور، د علومو اکاډمۍ او پوهنتونونو هم غړیتوب درلود او معمولا په میاشت کې یو ځل غونډې کولې.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. په سلګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم عیسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي، په ډېر سټور شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت وشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اورېدلې دي چې غونچه ګل د تل په څېر کلي ته سودا راوړې وه، شمس ترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنا پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري، چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چې زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره، ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایا، نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به درنږدې شم. دا دې
بس. ته زویا څومره عکسونه اخلي، ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم. زکه پرې نه مړېږم، ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کی.
مورې د دې خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او څه به څټې؟ درس خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیرزمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي، پرېږده چې خپل درسونه ووایي. د کلي دښمني پرې مه کوه، بس ده چې ته پرې اخته یې.
وښځې، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده، دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو. ته ځان مه خفه کوه، شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
ایلا با ایلا، چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښځې د ما زړه دې خوشحاله کړه. خیر اوسې و د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لرې.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشي ګلې ګذارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
هو خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ، نن مې له ستنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو ها، واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، ته ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، خاله چې پاکه دی مینځلې م ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ویستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ.
سمه ده سمه ده مورې.
صبر، دا ځان د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیراتو، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل یې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې نه رابطه روان دی.
په دې خو زه پوه شوم،
ما ته متل مور پلاروي کله چې کنارام نه راوته لاسونه د خپ پرېمزه هوځي په صابون نو وینځم
څنګه کوي شمسا ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي رښتیا وایي ملالې پلار متل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی
سمه ده شمسا
دا موږ ته داسې دی لکه سبا خو چې زده یې کو ښه ده
بیخي سمه ده
هو چې دې چې بیا میریږي نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم
ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسا ته پکې څه وایې زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو
آفرین شانسا راځئ چې چکچکې ورته وکړو
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې زده کولی شم
ښه نو ته څه شی غواړې
داسې لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم
شمس نه فرمایشي سبق غواړې
واله که شاغه او څه نکوه خیر دی دا تاوان دې زه درکوم
رښتیا وایي شاغه ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې اوس در باندې څه شوي
ما تم شاغه وایي شاغه د ګلینې اوبه مې څکلې دي مصیبت خان له غله نه غلا وکړه اوس یې نه پرېږدم
پوهېږم شاغه پوهېږم
بس څه شي پوهېږې والله که په خاورو م پوسې خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي
نه شاغه داسې نه ده عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی سترګې مړې دي خو وایي ته چه لاسه ته مې دښمنې سړی کمزوری دی
خیر دا خبرې به دلته پرېږدو خو یې مت مصیبت رانه نه شي خلاصېدلی
غلی شه ولاکې سم وکې دومره نو باتورم نه
وخاندئ ښه وخاندئ غواړې چې میراو ته مو په لاس ورکړم
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه نو ته رانه چېرته خلاصېږې ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو
ګل خبره دې وکړه چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه
خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم زما غریب زرګون به څوک راکوي
خیر دی د پیسو چاره به دې مونږ وکړو خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه
رښتیا وایي وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي هغه یې کیسه کېم نه دی
چې داسې ده مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه زه به هېڅ هم نه وایم
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه
نو څه وکړم تاسو ووایه زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم
وایم کور دې له غلې ډک شه دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې له کومه کوم پیسې د پیروز استاد دي د کلینرۍ پیسې یې رانه وهلې دي په خپله پیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته یې په لاس ورکړه
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی
کور دې له غلې ډک شه ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه
نه نه د همت مصیبت له غلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو له غلې ډک شه وخلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه
دا چې مونږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده اوس به مونږ او تاسې یو بل کار وکړو
کوم کار
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي
بالکل وایم زما د زړه خبره دې وکړه بې مشورې هیڅ کار نه کوو هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو
یاره تاسو خو د ژوندي اوسئ بالکل ښه خبره مو وکړه
نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې راپورته شئ چې ورشو
بسم الله
درځئ چې ځو
رښتیا سنګینه زویه دا د شیر زمان ستړې مې شته تللې وې که نه والا پلار جانه هغه ورځې مې په بازار کې ولیده ډېر ښه او آرام هلک دی رښتیا هغه پلار او دا زوی
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي
ترور مې ښه وایي د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده
وایي که نه چې د خوبه ښه یادېږي هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره څه پوه شوې والکه سنګینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه ډېر ترې ګیله من و خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي
روښانه خبره ده د همدې لپاره یې سبق ویلی دی باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي کړي.
کیدای شي چې بیرته لاړ شي. ګومان کوم دا ځل ماسټری وایي.
کومه پوهنځی لوستی ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
ای شابس زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټولو خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولي بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنگینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي. دې وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنگینه زویه، دا دی اوس خبر شوم. خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگې لالا، لومړنی معاش کې دې څه شی راته اخلي؟
بې له هغه نه په کتابونو مهینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنگین لالا. خیر دی، څو دانې کتابچې او رنګ یې ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه.
د اولنی معاش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډېر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي. دا یوه اضافه بي ټیم هم درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو، یو څو دقیقه غلی شئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسي. شیرزمان خان لطانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته، خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریک کوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي که نه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یوه خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې ورسره شریکې کړې وې. هغوی راسره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولای شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه، د نن لپاره همدومره بس دی. اشقاله راته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده، راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای تا خو دلته ولاړ دی، ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیواله، اله اله اله، خیر سره سي موټر ډک ده. اله خیجه خیجه، خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک تا ته وای
څه وای استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګور هسې غلی غلی روان دی.
اومیلید والا، رښتیا وای همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم درسره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وی نه لیدم هغه موټر کې بلاړ شو.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی، لکه چې وی لیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلی په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر یې کړم. اوهو، تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زموږ ځای دی، ته وایا ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم، بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي، دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه، خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورختا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورختا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورختا یو.
والا فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورختا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې، چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وای؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي، هغه هم زرګون. خوشې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي، او نن چاته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، منه مجبوراوه چې په زور به درنه واخلم.
زور مو ترملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
وا استاده، موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ من په تم او ته بیغمه بابا. اوهو، اله استاده چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دې خلاص، توره دې تیره.
شیر زمان خانه، پوهېږې ژند ته په راتګ دې ډېر خوشحاله شوم.
خوشحاله اوسې اکا. وایي چېرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان نه پوه هوښیار سړی شما، چې هره خبره د کاڼې کرکه وي.
واخله چای دې چې سړیږي، دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوند درکړي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی.
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سم کړي. نو
هو پلار مې لږ نه، چې بیخي ډېر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت اوسې چنار ګله، رښتیا خوشاله کا. خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا، همدلته اوسېږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو تش تور دی.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګوله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشاله که، ستا نظر څه دی؟
زه په کې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی، هیو بلری ښه سوری لري، سم جوړ کور دی.
خوشاله که، راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. هر شرط چې لري زی منم.
کور دل سر نظر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشحاله که. ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي، دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي، یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه، که خفه کېږي نه، په دې هکله به بیا خبرې وکړو.
خواښه مې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدای توبه، اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې. څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي.
څه کوې و د شیر زمان پلاره؟ پرېږده چې خپل کارونه په خپله سر ته ورسوي. مه ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږه ښځه، همدا تا خراب کړو. ته لېلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لېږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځه، او د ملک اصغر خان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې حجم نه دی کړی. یا هغه دې نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه ده ښه ده، ما ته سرزوره وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. آفرین دې وي. نو ودره چې غږ ورته وکم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والکه شیر زمانه.
ها پلار جانه، څه دي ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مکوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی. کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه کنه؟ والکه شیر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایا توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شېبه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دادی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته مېلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته مېلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم همغه شیر زمان یې چې پزه به د پلستونی پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیر زمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیر زمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دی بس دی. ملک اصغر خان لدین نا خبر دی چه پیسې او شتمنی خلاصیگی ورکیگی غلاکیگی ضایع کیگی، خو علم او پوها ورستر بلی دیریگی خوریگی او انسان تا عزت او شخصیت ورکوی. شیر زمان د خوشحال خیلو کلی تراغلی و او حال تای کلیوالو تا د خپلو پلانونو پا اړه وویل چه غواړی دیوی مرستندوی ټولنی پا ملاتر کلیوالو تا خدمت وکړي. کلیوالو هم شیر زمان تا دی همکاری وعده ورکړه. تربیامو پلوی خدای سپارم، رختیامو پا برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.